السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د دې ساعت خبرونه کې مو امید زهیر مل هر کلی کوم. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن یکشن به هم د افغانستان په 14 ولایتونو کې د اورښتونو او سیلابونو اټکل کړی دی. د ادارې پرون په یوه اطلاعیه کې ویلي په بدخشان، بغلان، تخار، پنجشیر، نورستان، کونړ، کاپیسا، پروان، بامیان، فاریاب، جوزجان، سمنګان، غور، بادغیس، هرات، فراه کې نن د اورښتونو، تالندې، برېښنا او سیلابونو بهیدو اټکل شوی دی. په بیلابیلو ساحو کې د اورښتونو اندازه له 15 تر 1.5 ملي مترو پورې اټکل شوی ده. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې جمعې د سختو سیلابونو له امله په غور کې 500 په فاریاب کې 14 کسان مړه شوي دي. د سور پر یوویشتمه په بغلان کې د سیلابونو له امله تر 300 زیات کسان مړه او د خلکو ملکیتونه سخت زیانمن شوي وو. یو شمېر رسنۍ وایي چې په ډیورنډ کرښه د طالب ځواکونو او پاکستاني عسکرو ترمنځ له څو ورځنیو نښتو وروسته دواړو لوریو پرون په اوربان موافقه کړې ده. دې رسنیو لیکلي دا هوکړه پرون په ډیورنډ کرښه د خرلاچي په سیمه کې د یوې جرګې په پایله کې شوې چې د دواړو خواوو چارواکو هم پکې برخه درلوده. جرګې د هر ډول سوداګرۍ او ټرافیکو لپاره د خرلاچي دروازې د پرانیستو وړاندیز هم کړی او تر څنګ یې د سه شنبې په ورځ د یوې بلې جرګې په رابللو هوکړه کړې. د تېرې اونۍ له وروستیو راهیسې تر شنبې ورځې د پکتیا په ځاځي اریوب، ډنډې پټان او ځاځي میدان ولسوالیو کې چې په ډیورنډ کرښه پرتی دي له پاکستاني عسکرو سره د طالبانو د ځواکونو د نښتې راپورونه ورکړل شوي دي. په دې نښتو کې دواړو لوریو ته د مرګ ژوبلې راپورونه هم خپاره شوي خو رسما نه د طالبانو او نه هم د پاکستان حکومت په دې اړه غبرګون ښودلی. د ایران د بشري حقوقو سازمان وایي د یو افغان وګړي په ګډون څلور بندیان د ایران د شیراز په مرکزي زندان کې د اعدام لپاره یوې انفرادي خونې ته لېږدول شوي. د بنسټ پر نوشن و خبر ورکړی چې دغه څلور کسان د مخدره موادو د کاروبار یا هم د امنی قتل په تور اعدام ته چمتو کړای شوي. افغان وګړی د مخدره موادو په تور نیول شوی چې ممکن ډېر ژر له دریو نورو بندیانو سره یو ځای د اعدام حکم ورباندې تطبیق شي. په 2023 میلادي کال کې په دې تور د افغان وګړو په ګډون لږ تر لږه 321 کسان په ایران کې اعدام شوي. په 2022 میلادي کال کې شمیره 2 وه. د پاکستان حکومت خبر ورکړی چې د قرغزستان له پلازمېنې بشکک کې خپل یو شمېر محصلین په ځانګړې الوتکه کې راوستې دي. د پاکستان ملي راډیو ټلویزیون د راپور پر بنسټ تېره شپه یوه الوتکه کې 130 محصلین لاهور ته رسېدلي او د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی هوایي ډګر کې هرکلی کړی دی. د پاکستان ملي راډیو ټلویزیون د چارواکو له قوله دا هم لیکلي چې نن یکشنبه به هم ډېر شمېر نور محصلین له بشکک وویستل شي. دا اقدام وروسته تر دې کېږي چې بشکک کې یو شمېر کسانو له بهرنیو محصلینو وګړو سره په تاوتریخوالي لاس پورې کړ او لږ تر لږه 9 تنه ټپیان کړل. په ټپیانو کې ډېر یې پاکستاني محصلین دي. په همدې حال کې د قرغزستان حکومت یوې اعلامیه کې ویلي چې وضعیت اوس ښه شوی او د حالاتو د سمون ډاډ یې ورکړی. او د اوکراین جمهور رئیس وایي د اټکل له مخې روسیه به د کیف په شمال ختیځ کې خپل پوځي عملیات لا شدید کړي. ولودیمیر زیلنسکی د فرانسې له خبري اژانس سره په هغه ځانګړې مرکه کې چې پرون شنبه خبره شوې ویلي کیف د لومړۍ کرښې د ساتنې لپاره یوازې یو پر څلورمه برخه هوایي دفاع لري. د فرانسې خبري اژانس خبر پر بنسټ روسي ځواکونو چې په روسیو میاشت کې څه ناڅه پرمختګونه کړي د می میاشتې پر لسمه یې پر خارکیف سیمه ناڅاپي حمله وکړه چې دای د یو نیم کل یرغل کې د سیمو د نیولو له اړخه روسیې ته پراخه لاسته راوړنه ګڼل کېږي. ولودیمیر زیلنسکی وایي روسي ځواکونه په شمال ختیځ سرحد کې یوازې له 5 تر 10 کیلومترو پورې ساحو کې مخکې تللي خو وروسته یې د اوکراین ځواکونو مخه نیولې ده. یو خبر ترنو اوریدونکو د دې خبرونې لویه برخه د ازادي راډیو دوه نورو نیوز پروګرامونو ته جلا شوې خو له هغه وړاندې څو راپورونه واوري. دا چې مال چې په افغانستان کې له تېرو دوه ورځو راهیسې په ځینو ولایتونو کې د بهیدلو سیلابونو له امله د نږدې اویا تنو د مړینې خبر ورکړل شوی. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو یو چارواکي له تمویلونکو غوښتنه کړې ده چې په دې هېواد کې د سیلاب ځپلو د لاسنیوي لپاره نور مالي ملاتړ برابر کړي. بل خو د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي ډېر ژر به غور ولایت ته چې تازه سیلابونو ډېر ځپلی د مرستې ډلې ولیږي. د نورو ولایتونو ترڅنګ په غور ولایت کې د روسي سیلابونو له امله خلکو ته د سر او مال درانه زیانونه اوښتي دي. د فاریاب څخه هم د سیلابونو له امله د ځاني او مالي زیانونو د اوښتو راپورونه ورکړل شوي دي.
په غور او فاریاب ولایتونو کې د ویجاړونکو سیلابونو د راپورونو تر خپرېدو وروسته ګڼو سازمانونو او هیوادونو د سیلاب ځپل یو د لاسنیوي غوښتنه کړې ده. دغه سیلابونه د جمعې ورځې تر سختو اورښتونو وروسته بهیدلي چې په ګڼو ولسوالیو کې د سر او مال زیانونه اړولي دي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو د مرګ ژوبلو شمېر او ویجاړیو تصاویر زړه بوژنونکي بللي دي. هغه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د تری تمسویو د لټولو او ژغورنې ترڅنګ عادی حالت ته د خلکو د ژوند ژواک تر ګرځولو لپاره مالی ملاتړ ته اړتیا ده. ریچارډ بنت له تمویلونکو غوښتنه کړې چې د بشري ملاتړ لپاره نوره مالی مرسته وکړي او د په وینا د اقلیمي بدلون په وړاندې د مبارزې لپاره نورو هڅو ته اړتیا ده. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په غور ولایت کې د وروستیو سیلابونو له کبله 2500 کورنۍ اغېزمنې سوي دي. دغه ادارې پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دوی د مرستې رسونې ډلې په ساحه کې دي چې ډېر ژر به د مرستو رسونې چارې پیل کړي. که څه هم په غور کې لږ تر لږه د 500 کسانو د مړینې خبر تایید سوی، خو ګمان کېږي چې واقعي شمېر تر دې زیات وي. د غور لپاره د طالبانو د والي ویاند ویلي له جمعې راهیسې د سیلابونو له کبله د غور د بېلابېلو ولسوالیو او د هرات غور لار د ترافیکو پر مخ تړلې ده. د طالبانو د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت په ویلامیه کې ویلي په غور کې دغو سیلابونو 2000 کورونه بشپړ او 4000 کورونه څنا څه تخریب کړي، 2500 دوکانونه، سلګونه هکتاره کرنیز ځمکه، پلونه او نور تاسیسات ویجاړ کړي دي. د غور ترڅنګ له بدخشان، فاریاب، تخار، سرپل او نور ولایتونو هم له تیرو څو ورځو تر سختو اورښتونو وروسته د سیلابونو بهیدلو راپورونه ورکول سوي دي. باختر دولتي اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون پر خپل ایکس پاڼه د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي په فاریاب کې سیلابونو خلکو ته زیات مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. د فاریاب د والی ویان اسمت الله مرادی ویلي چې په فاریاب کې د مړو شمېر 300 ته رسېدلی او 300 څاروي هم تلف سوي دي. د فاریاب ولایت یو اوسیدونکي چې خپل نوم یې نه دی اخیستی ازادي راډیو ته وویل دغو سیلابونو په ګڼو ولسوالیو کې خلک زیانمن کړي.
ډېر تلفات رسېدلی دي پښتونکوټ ولسوالي او د المال ولسوالي، د خیبر ولسوالي، د غیسار ولسوالي، د چلګزي ولسوالي. نو خلکو ته کښتونه ډېر خراب شوي دي او دوی ته زیان رسېدلی دي. د ځانو، د انسانانو، د حیوانانو دغه رسېدلی دي، تلفات رسېدلی دي.
پرون د بدخشان د مرکز فیض آباد او شاوخوا لسو ولسوالیو ترمنځ لارې د سیلابونو د بهیدو له کبله وتړل سوې. تر دې مخکې د غویا ثور پر 21مه په بغلان کې سخت سیلابونه بهیدلي وو چې تر 300 زیات کسان یې مړه کړي وو. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما پرون پر خپل ایکس پاڼه خبر ورکړی چې د دغه ماموریت مرستیالې اندریکا راتواتی پرون په بغلان کې سیلاب ځپلو ته د مرستو د رسولو بهیر وکوت.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
طالبانو حکومت لخوا له یو شمېر وزارتونو سره د اته دولتي ادارو ادغام د دې ادارو یو شمېر کارکونکي د خپل کاري راتلونکي په اړه اندېښمن کړي دي. دوی وایي که په دې ناوړه اقتصادي وضعیت کې له دندې ګوښه شي ژوند به یې ستونزمن شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس د طالبانو حکومت وایان زبیح الله مجاهد په حواله لیکلي چې د دوی د مشر د فرمان پر بنسټ اته خپلواکي دولتي ادارې له یو شمېر وزارتونو سره مدغم شوي دي. تفصیل راپور کې واورئ.
په افغانستان کې د هغو دولتي ادارو یو شمېر کارکونکي چې ادارې د طالبانو د مشر ملا حبت الله اخندزاده د فرمان پر بنسټ له یو شمېر وزارتونو سره مدغم شوي اندېښنه لري چې ښایي له دندو ګوښه شي. د طالبانو حکومت د عالي تفتیش ادارې یو کارکونکي چې نه غوښته نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې دې کار د هغه په ګډون د دې دفتر ټول کارکونکي اندېښمن کړي دي.
د هیواد په داسې کړکېچن وضعیت کې چې ټول خلک له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي، ټول کارکونکي اندېښمن دي. له اسلامي امارت څخه زموږ غوښتنه ده چې مدغم شوي کارکونکي وساتي څو د کارکونکو د بدبختیو او ستونزو لامل نشي.
د درملو او خوراکي توکو د ملي ادارې چې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا له وزارت سره مدغم شوي یو کارکونکي چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته د خپلې اندېښنې په اړه وویل.
له عامې روغتیا وزارت سره د درملو او خوړو ادارې ادغام په اړه د امیر المؤمنین فرمان زموږ د اندېښنې لامل سوی چې منفق یا بیکاره نسو. په دې سختو شرایطو کې د کار موندل ډېر ګران دي. که کار نه وي د نفقې پیدا کول ډېر ستونزمن کېږي.
کار نباشه نان پیدا کردن هم مشکل است.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر دولتي خبري اژانس د طالبانو حکومت د ویان سبی الله مجاهد له قوله لیکلي چې د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخونزاده د حکم له مخې د دولت د نولسو ادارو له ډلې څخه اته له یو شمېر وزارتونو سره مدغم شوي دي. مجاهد زیاته کړې چې دغه کار د تشکیلاتي پړسوب یا زیاتوالي د لوړو لګښتونو د مخنیوي او د ادارو د ښه مدیریت په موخه ترسره شوی دی. د مجاهد په ټکو د تفتیش عالي اداره د معاونیت بس د احکامو او فرمانونو څارنې او تعقیب له ریاست سره، د افغانستان طبي عالي شورا د عمومي ریاست په بس کې، د عامې روغتیا له وزارت سره، د خوړو او درملو ملي اداره د معینیت په بس کې، د عامې روغتیا له وزارت سره، د اوسپنې پټلۍ اداره د معینیت په بس کې، د ټولګټو له وزارت سره، د تیلو او ګازو مرکزي ولایتي ازمایښتونونه او تشکیلات یې د ستاندارد او نورو ملي ادارې څخه، د مالي وزارت د عوایدو او ګمرکاتو له معینیت سره، د خوراکي توکو مرکزي ولایتي ازمایښتونونه او تشکیلات یې د عامې روغتیا وزارت، د خوړو او درملو له معینیت سره، د حرفه ای زده کړو اداره د کار او ټولنیزو چارو له وزارت سره مدغم شوي، او دغه راز د المپیک ملي کمیټه د بدني روزنې او ورزش له عمومي ریاست سره مدغم شوي. د باختر خبري اژانس په خبر کې ویل شوي دي چې د طالبانو مشر د فرمان پر بنسټ د مدغم شوي ادارو کارکوونکي د اړتیا له مخې به په هموخه بستونو کې وګمارل شي. په ورته وخت کې د دولتي ادارو یو شمېر پخواني کارکوونکي چې په تېرو کلونو کې د طالبانو حکومت لخوا د بدلونونو له امله منفک شوي دي، وایي چې له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. عبدالبصیر په جمهوري نظام کې د دفاع وزارت یو پوځي و چې په خبره یې د طالبان حکومت پر مهال تقاعد ته اړ کړل شوی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو در اتک سره سم ما د څلور پنځه کال په عمر باندې جبې تقاعد تر کړو. څو درې کال کېږي چې موږ وزګار یو، موږ په کرایي کورو کې ژوند کوو. اصل د قانون کار په اساس باندې موږ ته باید
په دې جمهوری نظام کې د سترې محکمې پخوانی مشر قاضی عتیق هم ورته شکایت لري.
کله چې طالبان افغانستان ونیوله، زه د کار نه وزګار شوم. زما په ځای بل غیر مسلکي یو ملا یې وټاکل، او متاسفانه موږ د دې لحاظ نه چې وظیفه نه درلوده مهاجرت ته روان شوم.
د ادارو ادغام او د یادو ادارو د ځینو کارکوونکو د بیروزګارۍ په اړه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې په افغانستان کې د بیکاری او بېوزلۍ کچه په بې ساري ډول لوړه شوې ده. په دې وروستیو کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په افغانستان کې د بېوزلۍ او لوږې د زیاتوالي په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې په افغانستان کې له هرو سلو کسانو څخه اووه څلوېښت د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام زیاته کړې چې د افغانستان د نږدې درې څلوېښت میلیونو وګړو څخه لیو پر دریمه برخې ډیر وګړي یې له فقر او لوږې سره مخ دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او طالبانو حکومت لخوا یو راپور د خبرول نو وروسته به ولاړ شوې بل بهرنۍ موضوع ته. هلته دا چې د غزې په جنوبي ښار رفح کې هم پرون بمباری او سختې نښتې روانې وي. د اسرائیل دفاعي ځواکونو پرون وویل د فلسطین د اسلامي جهاد ډلې هغه قومندانې وژلی چې ویل کېږي په رفح کې د دې ډلې د لوجستیکي چارو مسؤول و. اسلامي جهاد د حماس ډله هغه ډله ده چې ویل کېږي د ایران ملاتړ هم ورسره دی. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس ډله د یوه تروریستي سازمان په توګه پېژني. له رفح ښار شاوخوا ته لکه کسان نورو سیمو ته په کډې کولو مجبور شوي دي. تفصیلي راپور کې
د غزې په جنوبي ښار رفح کې د هغو پوځي عملیاتو تر لسو زیاتې ورځې وسوې چې اسرائیل محدود عملیات بولي. خو د سیمې اوسیدونکو د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې پرون شنبه هم په دغه ښار کې سخته بمباري او وسلوالې نښتې روانې وې. د غزې الکویت روغتون ویلي چې د رفح د بې ځایه سویو پر یوه کمپ د اسرائیل د وړمې شپې د حملې له کبله دوه تنه وژل سوي دي. عیني شاهدان ویلي د رفح په جنوب ختیځ کې سختې وسلوالې جګړې او په ختیځ کې د اسرائیل د جټ الوتکو لخوا بمباري روانې وي. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې د اسرائیل دفاعي ځواکونو پرون اعلان وکړ چې د فلسطین د اسلامي جهاد ډلې هغه قومندانې وژلی چې ویل کېږي په رفح ښار کې د دې ډلې د لوجستیکي چارو مسؤول و. د فلسطین د اسلامي جهاد ډله د حماس چې د امریکا متحد ایالتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي متحده ډله ګڼل کېږي. د اسرائیل دفاعي ځواکونو ویلي په تازه هوایي حملو کې د حماس ډلې ځینې مورچلونه ویجاړ کړي دي.
د رويټرز خبري اجنس ته خبر لمخې د اسرائیل ځواکونو په رفح ښار کې ځینې سیمې نیولې هم دي. دغه ښار ته چې د مصر پولې ته څیرمه پروت دی، د غزې له نورو برخو د جګړو له ډاره تر 1 میلیون زیاتو فلسطینیانو پناه وروړې ده. د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې پرون وویل چې د اسرائیل د مځکنیو پوځي عملیاتو له پیلېدو سره له رفح ښار نږدې 800,000 کسان نور سیمو ته په کډې کولو مجبوره سوي دي. په رفح ښار کې د حماس ډلې د ځپلو په نیت روانه میلادي میاشت د اسرائیل لخوا د پوځي عملیاتو پیلولو مصر او د امریکا متحد ایالتونه په غوسه کړي دي. اسرائیل چې په 13 جنوري میاشت کې د غزې تړنګې په شمال کې د خپلو پراخو عملیاتو د پای ته رسېدو خبر ورکړی و، روانه میاشت د غزې د شمال په ځینو برخو کې خپل تازه پوځي عملیات وکړل. اسرائیل هغه وخت ویلي و چې ځواکونه باید د توندلارې ډلې حماس د بیا منسجم کېدو د مخنیوي لپاره بیرته دغو ساحو ته راستانه سي. د فرانسې خبري اجنس د راپور له مخې د اسرائیل پوځ پرون په مخکنیو 24 ساعتونو کې په غزې تړانګه کې د 70 اهدافو د بمباری خبر ورکړ او پرون یې د رفح ښار په ختیځ کې هم ځکني عملیات روان وو. په همدې حال کې اسرائیل اعلان وکړ چې د بشري مرستو لومړۍ جوپه پرون کلا بند سوي ښار رفح ته ورسېده. په غزا کې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړۍ توندلاري ډلې حماس د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په حملې سره 1,200 کسان ووژل او شاوخوا 250 نور کسان یرغمل کړل. اسرائیل وایي لا هم تر 100 زیات کسان یرغمل دي چې د موندلو او خلاصولو هڅه یې کوي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
کور مواد او مننه چې ازادي راډیو او زموږ خبرونه تعقیبوي. د ازادي راډیو سلی سات خبرونه زموږ په پاڼه هم اوریدل شي azadiradio.com زموږ آدرس دی. شمله مې کړی و چې د خبرونه لوی برخه د ازادي راډیو د اونیزو پروګرامونو ته جلا شوې. دا پروګرامونه په یو بل پسې خبريږي. تاسو یې واورئ. زه درته ښه وخت غواړم. علامه ملش
د ځوانانو خبرونه
درن دوستانو سلامونه می ومني.
هر څه چې دی د ځانه شروع کېږي. ما هم یو وخت کې هم داسې لکه زه چې خلکو سره مرسته کوم په همدې حالت کې وم. زه چې راغلم ژبه مې نه وه زده، معلومات مې راسره نه وو. کله چې یو ملک کډوال شي د هغې په قوانینو خبر نه وي.
دا غږ د فهیم ځاځي و. فهیم ځاځي هغه افغان ځوان دی چې د ده ټولنیز فعالیتونه او له نورو افغان کډوالو سره په انګلستان کې ټولنیزې مرستې د دې لامل شوې چې د یاد هیواد لخوا په جایزه ونازول شي. لزازی سره د لا نور پیژندنې او د ټولنیزو فعالیتونو پاک لای خبرې لرو چې د خبرونه په پایل کې خبريږي.
زازای سی په پایل کې ورم یو تاسو سره لږ زیات آشنا سو. درته وایي چې خوانځای مو چیرته ویلای زده کړې مو تر کومه ځایه پوری کړي؟
خامہ خو لمړی زده کړې چې دی مهاجر توپ وخت کې کړي کله چې پاکستان کې په کورم کې هلته د خلیل سی په نوم ولې سوا چې هغه جوړ شو نو ته د لسم پورې مالته زده کړې وکړې او بیا مهاجر شو انګلستان ته مهاجر شو. نو بیا چې دلته راغلو اول په ژبه زده کولو باندې بوخت شو چې انګلیسي مو زده کړه، بیا نوره لوړې زده کړې مو وکړې، کار شروع شو، بیا د اجتماعي کارونه وو. لومړی زده کړې پاکستان کې، نوره دلته په انګلستان کې.
ډېر زیاته مننه. راته ویلی سي چې په کومه برخه کې تاسو لوړې زده کړې کړې دي؟
امیګریشن قانون کې چې دلته د کډوالۍ په قانون کې مو لوړې زده کړې، خو زه چې تومره کار کولای شم هغه د دې ورتیا چې د تجربه فکر کوم ماته ډېر څه ما یاد کړل د خپل کارو کې د کوم اجتماعي کار نه کوم دا ماته په ډېر په درد خوړل ځکه چې تجربه ډېره مهمه ده د زده کړو نه ما په نظر نو دې ماته هر ورځ زده کړه کوم ځکه چې هر شی هر وخت یو نوی شی زما مخ کېږي هغه تجربه کوي نو یو شی درته زده کېږي دا ما ډېر په دې شانو کې شی زده کړل چې هر ورځ یو نوی تجربه ځکه اجتماع مطلب دا چې مختلفو شیانو سره مخامخ کېږي مختلفو مشکلاتو سره مخامخ کېږي د خلکو نو هغې ته ته غواړې چې د حل لاره پیدا کړې اول خپله پوهېږي خو مرسته ورسره کوي که خپله نه پوهېږي کوشش کوي چې بل چا نه د یاشي په اړه معلومات راواخلي ځان پوهې کړي بیا تر څو کس سره مرسته وکړی شي نو دا هر ورځ یوه تجربه وي ما لپاره
بله د کار په هکله تاسو خبرې وکړلې چېرته کار کوئ له چا سره کار کوئ او څومره وخت کېږي
ښه کار خو چې اول راغلم اول موادي کارونه کول اولو کالو کې بیا چې ترجمانی کار مې کړی دی اولو څو کالو کې بیا چې دی وروسته نو ریزی کونسل ورته وایي چې محلي حکومت چې دی یا موږ ستاسو په اصطلاح ولایت په سطح هلته مو کار کول او تعلیم و تربیه کې مختلفو مکتبو کې موږ معلمان تربیه کول او هغه زیرو سن خلکو سره یا د کم عمره خلکو سره چې راتلل دلته مهاجر په توګه هغوی سمه کار کولو او اوس شخصي کار چې کوو هم د کډوالۍ په توګه خلکو سره مرستې کوو خو زمونږ زیات وخت چې دی هغه همدې والنټیر کار کې یا چې مونږ په اجتماعي کارونه کوو په دې کې زمونږ وخت ډېر تېرېږي
راځو د جایزې په هکله دا جایزه مو چیرې واخیستله څه رقم جایزه وه
جایزه دلته د انګلستان په سطحه د شاهي کورنۍ لخوا هغو کسانو ته ورکول کېږي څوک چې اجتماعي کارو کې بوخت وي او داسې کړنې کړې وي تر څو د خلکو په ژوند کې یو مثبت تغییر راغلی وي دا د ممبر آف برټش امپایر په نوم ایم بی ای ورته وایي هغه جایزه ده چې زه اول د ځایي یا کونسل لخوا ځایي حکومت لخوا من انتخاب شوم بیا هغه لاړه کابینټ آفیس یا د حکومت یوه برخه ده هغې ته لاړه هغه د ارزیابۍ نه وروسته پلټنو نه وروسته بیا معرفي کړم پاچا دفتر ته چې بیا پاچا د زوکړې په ورځ چې هغه لیست خورېږي چې هغه خلک چې ته چمدا جایزه ورکړل شي تیر کال جون په میاشت کې هغوی اعلان وکړو چې بیا تو زلو زنګ نو ورسته چې پاچا مریضو نو تیر هفته بیا ما تر لاسه کړه
درته دا جایزه چی شوی وا
دا جایزه لکه مادي کوم امکانات خو نه لري خو مانوي ډیر زیات ځکه چې دا یو داسې جایزه چې تا نورم حسوي نورم انرژي درکوي نو د هواد په سطحه یو د غټو جایزو نه ده نو یو دار چې هم خو یو د قدر ذاتیږي په جامعې کې پیژندل کېږي یو مسولیت او بلدار یو غټ اعتبار دی چې تا باندې کېږي د جامعې کې ته کار کوي نو مسولیتونه نور هم زیاتېږي چې ته کوي نو دا د ممبر آف برټش امپایر په نوم د ایم بی ای جایزه ده چې راکړل شوه نو که څه هم د ویاړ ځای دی مونږ نه یوازې ما لپاره زمونږ د ټولنې لپاره بلکې په عموماً کې د افغانانو لپاره
بله یو افغان ځوان چې په بهر ملک کې دومره خپل ځان نه فعالیت ښیي چې جایزه ورکول کېږي دا واضح خبر ده دا وړکۍ خبر نه ده اوس به راته اجازه استیب له دې وروسته به د تاسو کار کې نور څومره مثبت بدلون راسي که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړه خو بیا هم که په دې خبرې وکړي ډېر به ښیي
او بالکل چې کله داسې وپېژندل شي او یا ونازول شي په داسې یو جایزې باندې حتمن موږ اوس دا خبره رسنیز هم شوه ډېر دوستان خبر شول هېوادوار خبر شول خوشحاله شول نو بیا امیدونه هم زیاتېږي چې کله داسې کار وکړي یو ښه کارنامه وکړي د خلکو د هېوادوارو دوستانو د جامعې همدا رقم تمه هم زیاتېږي چې ولا دا کس خو کار کوي پېژندل کېږي چې وپېژندل شي نور خلک تمه دن لري چې دا به څه وکړی شي چې ځان ته وایي فعال یم یا اجتماعي فعال یم یا اجتماع کې کار کومه نو خامخا بیا خلک هم تمه درنه کوي خلکو ته پېژندل کېږي نو اوس مسولیت لا زیات شو اوس نو اوس مخکې موسمه کار کول اوس به نور هم په دقت سره نور به کار کوو که څه هم د جایزې ماته ډېره انرژي راکړې نه یوازې د جایزې بلکې د خلکو مینه چې څومره وکړه د خلکو کوم غبرګون و د دې په اکړه چې زه وهڅولم نو دا ماته لا انرژي راکړه کله چې ګورم چې کوم کار کوم او د هغې مستقیم مثبته نتیجه ګورم د خلکو په ژوند کې دا ماته هره ورځ انرژي راکوي نو مونږ به کوشش کوو چې پخوا مو کوم کارونه کول نه لا بهتره او لا زیات وکولی شو د خلکو خدمت وکړو
کرسو دې ټکی ته چې تاسو څنګه وغوښتل چې ټولنیز کارونه وکړي خلکو سره مرسته وکړي هغه کډوالو سره چې مرستې ته ډېره زیاته اړتیا لري، څنګه دا انګیزه درته پیدا سوه؟
ښه پوښتنه ده. هر څه چې دی د ځانه شروع کېږي. ما هم یو وخت کې همداسې لکه زه چې خلکو سره مرسته کوم په همدې حالت کې وم. زه چې راغلم ژبه مې نه وه زده، معلومات مې راسره نه وو. کله چې یو ملک کډوال شي د هغې په قوانینو خبر نه وي، دوستان نه لري، پامین نه لري، نو صفر نه مې ژوند شروع کړو. دا حالتونه چې اوس په افغانانو تېرېږي، دلته کډوال کېږي، دا په ما هر حالت تېر شوی دی. نو زه بهتره پوهېږم چې څنګه یو کډوال را شي، یو نوي ملک کې چې ژبه زده نه وي، خپلوان نه لري، دوستان نه لري، هغه به څنګه احساسوي، هغه ته کومې ستونزې وي، هغه څنګه کولی شو ورسره مرسته وکړو. همدا و چې زه اول ما ته خپله مرسته مې اړتیا لرله، هغه نه وروسته زه د یو هغه کسان نه شوم چې لږ څه مې نورو سره کولی شول، که خپله تجربه مې کم از کم ما ورسره شریکوله چې ګوره زه راغلی یم، داسې مې وکړل او ته هم داسې وکړه. بیا هغه نه وروسته ورو ورو همدې کارو کې ما تجربه زیاته شوه. بیا بالاخره زه متوجه شوم چې ګوره دا خو انفرادي ډول کوم، مې وروسته داسې یو رسمي ډول دا کار شروع کړ. موسسه مې خلاصه کړه د دې په قوانینو کې چې چیریټي وته وایي، یو ارګنایزیشن یا خیریه ټولنه مو خلاصه کړه، چې بیا کارونه لا زیات شول. بیا د خلکو پر اتک سره، د خلکو په غوښتنې سره او ضرورت سره دا کارونه لا زیات شول، چې تر دې حد ورسېد چې مونږ یې د تیزی پچا ته ورور رسولو.
بله، همدام د تاسو د الیزالو برکات او د خلکو مینه د تاسو له کارو هلو ځلو سره واڅې تاسو نن دې ځای ته ورسېدلې. درته وایي چې په کورنۍ کې چا ډیر زیات تشویق کړی چې تاسو په رښتیا هم خلکو ته کار کړی او نن سمار وینئ؟
بالکل، دا کارونه چې دی یو کس که ویم ارکارا نشي کېدای. په دې کې زه باور لرم چې هم کورنۍ مرسته ده، هم د کوم ځای کې کار کوم هغه ټولنه چې دی، خلک چې دی، خاصتا هغه خلک چې ما باندې باور کړی، هغه خلک چې زما نظر تایید کړی، هغه خلک چې ما سره په دې کارو کې مرسته کړې ده، هغه خلک چې زما کارونه یې سپورټ کړی دي، تقویه کړی دي، نو هغه ټولو ونډه لري. خاصتا زما فامیل چې د کچېره زه داسې وخت هم کېږي چې شپې 12 بجې هم کور نه وزم، ځنه وخت پون کوي، ځنه وخت نه وخت راځم، ځنه وخت د کور چارو ته زه رسیدګي نشم کولای. کچېره ما میرمن په دې کې ما سره مرسته نه وکړي، نو زه به کورنۍ جنجال وکړم. خو هغه وخت پوهېږي چې زه یو ښه کار کوي، اجتماعي کار کوي، یو خلکو ته خیر رسیږي، نو هغه خپل زحمت ګاډي په کور کارو کې یا کارونه چې زه باید وکړم هغه کوي. نو زه وخت ولرم تر څو اجتماعي کارو کې برخه واخلم. همدارکه ما هغه دوستان چې پوهېږي چې زه کوم کارونه کوم، هغه چهار وخت مې حق پرې کړی دی، هغه مرسته کوي. نو زه چې چېرته اوسېږم، مونږ زه ورته کلی وایم، ځکه کلی کې چې تاسو که مونږ تاسو وګورو، هر رقم خلک وي، هر رقم تجربه لري، هر رقم کار لري. نو زه هم داسې کلی مونږ دلته کې جوړ کړی چې کله هم یو ضرورت شي، څوک نه څوک پیدا کېږي چې یو چا سره مرسته وکړي. مونږ زیاته که چېرې تاسو ووایئ چې ما غټه لاسته راوړنه به څه شی وي، هغه همدارې چې زمونږ کلي کې یو اتفاق اتحاد شته. بدبختانه که تاسو متوجه وي، په اروپا خارج کې افغانانو ترمنځ، خاصتا په اروپا کې چې کله ټولنه جوړېږي، په هغه کې دا مذهبي او نژادي توپیرونه او دا جنجالونه ډېر زیات وي. خو الحمدلله کوم ځای کې چې مونږ یو، دا یو یووالی او اتحاد مونږ ساتلی دی. همدا باعث شو چې مونږ یو قوت یو، کله هم چې کوم ضرورت وي په ګډه سره کوو، او هغه مشکلات چې په ټولنه کې وي مونږ کوشش کوو چې په خپله حل کړو. همدا تر ډېر حده پورې مونږ توانېدلی یو چې دا اتفاق د وجې نه زمونږ اکثره کارونه د خلکو په مټ کېږي، نه یوازې زه کوم بلکې خلک یې راسره کوي.
بله، تاسو مخکې یادونه وکړه چې کله خپله کډوال شوی وي نو له بېلابېلو ستونزو سره مخ شوی، همدا علت و چې اوس نورو خلکو تاسې کار وکړئ. تر ټولو سخته ستونزه دې راته وایي چې تاسې ډېر زیات ځورولی وي؟
تنهایی، بے وطنی، جلا وطنی، دا ټول یو غټ ستونزه وي. زه چې راغلم سعید چې راورسېدم یو داسې ملک ته چې هغه پرمختللی دی، خوندي خو به وم، خو مایوس هم نه لرل. هیڅ لرل مطلب مې دا فامیل مې نه لرلو، هغه څه چې ژوند کې ضرورت وي، دوستان هم نه لرل، او داسې څوک مې نه لرل چې ما ته یوه حل لاره وښيي. نو زه به زه ډېر ځورولم. نو همدې هېڅ نه لرلو تش لاس زه وهڅولم چې لاس په لاس شم او خپل شروع وکړم. انګلیسي چې زده مې نه وه، اکثره چې ما انګلیسي زده کړې ده مې خپل ځان ته ښودلی دی. زه به ناست وم کتاب ته لوستوم، همدارکم خبرو ته به ناست وم، ما به وروسته خلکو نه مې خبره غوښته پوښتنې کولې. نو مجبور وم چې یو څه زده کړم تر څو چا سره خبرې وکړم، کوم ماته چې ضرورت و هغه وپوښتم. نو دا هر څه هلې ځلې، دا په انګلیسي کې چې وته سټرګل چې دی، او یا دا مشکلات چې در باندې تیر شي تا وادار کوي تا نورم کوي کوي. ما خپل کمزوري په قوت بدل کړه او مې کړل چې زه تسلیم نشم، بلکې همدا تجربه شو ما ته تر څو همدا خپل تجربه نور سره شریک کړم. ځکه وایم ما ډیر څه نه دي کړي، ما ساده په کوي ما خپل تجربه نور سره شریک کړي. او اکثره ځکه کارونه چې کوم د خلکو ته چې زه وایم چې راځي ما سره یو ځای شي، همدا ورته وایم ضرور نه چې ترې غټ یو ډیګري دی ولري، یو ډیر تعلیم دي کړي، ته کم از کم ارته چې په ژوند کې تجربه کړي وي، هغه یو بل هیوادوال چې نوې راځي وطنوال، یو بل اړکس سره یا بل نوی کډوال سره شریکه، نو لږ څه ډیر څه تغیر راوستلی شي. نو همدا زه دوام ورکوم. نو دا ستونزه چې وه نو ګوره اوس دې حته راورسېده چې اوس خو زه شکر باسم چې وخت کې مایسم اوس هر څه لرم الحمدلله.
ډیر ښه. په آخر کې کوم ځوانانو ته یو پیغام لري چې کله بهر ملکونو ته ځي دوی یو ډول فکر کوي چې نور هیڅ دي، کومې زده کړې چې کړې وي هغه وطن کې پاتې دي، تاسو غوندې هلې ځلې نه کوي چې نورم ژوند کې پرمختګ وکړي، دا ډول ځوانانو ته به تاسو خبر څه وي؟
ځوانان چې راځي داسې ملکونو کې اروپا امریکا ته ځي، دلته ډېر څه شته، مثبت کارونه هم ډېر شته، ډېرې فرصتونه شته او دې منفي کارونه هم شته، باید موږ د دې فرصتونه مثبته ګټه واخلو، تعلیم وکړو، تجارت وکړو، همدا رقم خپل ژوند سطح لوړ کړو. او زیات مهمه دا چې موږ سیمه ملک کې وسیګو، موږ د وطن د خپل هیواد د خپل کلی ولس یو نمائندګي کولای شو مثبته، پاره چې وسیګو کوشش وکړو چې اجتماع کې فعال وسیګو، صحیح د خپل ځان چې ورسول سره سم سم اجتماع ته هم کار وکړو، نور خلکو ته چې په ټولنه کې وي کاغه ته اړتیا وي هغوی سره هم مرسته وکړو، په یو ځای د افغانستان یو مثبته انځور دنیا ته وړاندې کړو. ځکه د ځکه موږ خلک چې دي سره په افغان پیژني، که ته یو کس ډېر هم مالدار شي ډېر هم ورسېږي یو کس ته، خو که کوشش وکړو چې یو ټولنې په صفت مخ ته لاړ شي، یو ټولنې په صفت پرمختګ وکړو، دا د هېواد د وطن ډېر مثبت انځور خلکو ته وړاندې کولی شو. نو اول باید هر څوک چې دلته راځي دا کوشش ونه کړي چې زه راورسېدم جنت ته راورسېدم، زه راورسېدم باید ځانه شروع وکړي او اجتماع کې کار وکړي، او بیا دلته فکر وکړي چې زه یو کډوال یم، دلته د افغانستان نمایندګي کوم او د افغانستان نمایندګي باید په مثبت ډول وکړي او په ټولنه کې نورو خلکو سره یو ځای شي. زه دا خبره ډېره کوم چې ګوره موږ چې بهر کې اوسېږو، موږ یو کس ټولنې ته اړتیا لري، ټولنه یو کس ته اړتیا نه لري، نو باید موږ هر شي ته چې وو باید ټولنه جوړه کړو یا ټولنې برخه وګرځو، تر څو موږ یووالی یوازیتوب نه خلاص شو، یو ټولنه بدل شو، ټولنه پرمختګ وکړي او د افغانستان مثبت نمایندګي وکړي شي.
ډېر زیاته مننه زدای صاحب، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
تاسو هم مننه کوره.
درنو دوستانو، او موختل چې په انګلستان کې د دوو تنو نور حقوق افغانانو حال هم واخلو چې د کډوالۍ په سرګردانه او نابلده چاپیریال کې فهیم ځاځي سمرستي وسره کړی دی. حسینه چې دم غړې په خپل پخو ولاړه ده او خپل ستونزې خپل حل کوي، د مهاجرت لپاره راته وایي چې پرختیا هم لار ورنه ورکوه.
دلته ډیره زیاته ماته دا سخته وه چې زه په ژبې نه پوهېدلم او هم جنن د کار موضوع کار دومره په اسانه نه پیدا کېده. د فهیم ځاځي په همکاري سره زه په دې موافقه شوم چې ما کورس ته لاره پیدا کړه او ومې کولای شو چې ستاستا ژبه یاده کړم او هم جنن اجتماعي کارونه کې راته برخه راکړله. ډیر د حد د اندازې نه زیات افغانانو سره کوشش او هغه کوي مشکلات ورته حلې. اول تر د همه کې دا زه یو کې ته راغلم، نو ډېر د فشار لاندې هم ډېر مشکلات سره مخ وم چې فهیم ځاځي وکولای شو د ما مشکلات حل کړي، لکه د کور مسائل دي، د مکتب مسائل، همداسې د کار موضوع. او نه تنها ما سره، ټول افغانانو سره فهیم ځاځي ډېر مرسته وکړه، کوشش کوي، بلدین هم کوشش کوي چې ډېره مرسته وکړي. همداسې اجتماعي برخو کې زه ډېره سپورټ کړې یم او ډېره حمایت کړې یم، لارښوونه یې راته ډېره کړې ده، نو د فهیم ځاځي نه موږ ډېر منندوی یاستو.
عمران قاضي زاده هم وایي چې کله یو څوک په پایل کې پردیسۍ ته مخه کوي، له هر څه سره نابلد دبی، سختې بینی، ستونزې ګالي، خو که چیرې یو زړه سوان د لارښوون کوي ولري، د هرې ستونزې پایله یې بریاوي. هغه هم د فهیم ځاځي مرسته چې پرته له کوم مست څخه یې ورسره کړی ستایي.
زه چې کله انګلستان ته راغلم، خدای شته نو لکه د دغه په دود د سترو کلچر او په هیڅ باندې زه نه پوهېدنه وه. مونږ د اعزازي صاحب غوندې یو کس ته ډېره زیاته اړتیا لرله په هغه وخت کې چې مونږ ته راهنمایي وکړي د کار. مونږ ته بعضې اداري کارونه، امیګریشن کارونه، اپلیکیشن د ډاکټر، د کلینیک اپلیکیشن، یعنی مونږ دې وطن کې نه، مونږ اصلا په شي باندې سر نه خلاصېږي چې مونږ څه وکړو، په کومه خوا لاړ شو، څه باید وکړو، څه باید ونه کړو، چا سره باید وګورو. نو خدای شته اعزازي صاحب په ابتدا کې زمونږ سره ډېره مرسته کړې ده، ډېره زیاته. اول کې په لندن کې وم، بیا د لندن نه چې پوه شلم زه کال زمونږ افغانانو ټولنه نه وه، زه یوازې وم په غزه کې. بیا برمنګهم ته چې زه پوه شلم چې دلته زمونږ د افغانانو مرکز دی، بیا په وارسال کې د اعزازي صاحب زما د اعزازي صاحب سره مخکې شناخت نه درلوده، د یو درېمګړي د تاریخ ما د سره آشنایي پیدا شوله. نو چې کله دلته راغلم خدای شته زما کور نه و، نو اعزازي صاحب اولنی کار چې ما ته وکړ ما ته کور په کرایه باندې پیدا کړ، او زما د کور ګارنټور هم په خپل باندې اعزازي صاحب د مېرمنه شوله. ځکه دلته خو تا ته معلومات شته چې د کور ګارنټور چې ته ونه لري تا ته څوک کور نه درکوي. نو اولنی ابتدایي کومک زما سره په هغه وخت کې دا ډېره غټه مرسته وه چې د ده مېرمنه او دی په خپله زما د کور ګارنټور شو په هغه وخت کې. او زما تقریبا ډیپازټ هم هغه تاسو ته معلومات کیږي، هغه یو میاشت ډیپازټ هم تاسو نه غواړي. نو هغه هم د ده په مرسته باندې هغه زما د ډیپازټ مشکل هم په هغه وخت کې حل شوی و. نو خدای سره دا زما په ژوند کې یعنی دغه ډېره غټه دغه ستونزه وه چې د ما سره په هغه وخت کې کړې وه.
اوس درا ته وایه چې تاسو سره اعزازي صاحب مرسته وکړه که نور مهاجر داسې آی تاسو ووینئ، تاسو هم د اعزازي په څېر مرسته ورسره کوئ؟
اوس خو داسې ده چې کور پیدا کول شي، د سکول اپلیکیشن شي، کلینیک ته کوم کارونه اعزازي صاحب مونږ سره کړی و، نو هغه تقریبا اوس هغه مونږ اوس د نورو ملګرو سره نورو افغانانو سره اوس مونږ کوو دلته.
بله، تاسو رسمن د دولت له خوا نه معاش اخلي که داسې خیریه کارونه دي؟
نه نه، خیریه کارونه دي، ټول ارڅه والنټیر دي، والنټیر دي کوو.
یعنی تاسو په خپل لګښت په خپل د ارڅه کوي؟
په خپل خواخه، په خپل لګښت. دا ځکه چې دغه کوم مشکلات چې په موږ باندې شو، اوس کله دی د انګلستان یو څوک نه وای راشي، ګمان وکړم که زما په خاطر ځاځي زما په خاطر چانه پیسې اخیستې وي، نو څنګه ځاځي ما سره وکړم؟ دغه سیمه کې نور افغانان سره کوم، او درګر د نور افغانان هم را روان دي، راځي. یعنی کوایم چې دغه تحولاتو کې تقریبا په سلهاو فاملی راغله، په سلهاو افغانان هم دغه ډېر وړوکی خار زمونږ والسال نومېږي، دلته ډېر زیات راغله. ځکه چې زمونږ مرکز دی، یعنی الحمدلله په ټول انګلند کې ډېر غټ نوم ایستلی دی، ځای مو وړوکی دی خو ماشاءالله نوم ډېر پراخه دی، نوم ډېر غټ ده.
په آخر کې که دا راته وایي چې تاسو خپل مصارف څرنګه پوره کوئ؟ د کور کرا باید ورکوئ، کورنۍ ته ورسیږئ، دلته مرکز لرئ، تاسو چې وړیا له افغانانو سره کار کوئ، پیسې کومه کوئ؟
زه خپل وړوکی کاروبار لرم. زه چې کله اول دلته راغلم مال سال ته ډاکټر، زما هغه وخت کار نه درلوده، ما سره څه کومک دولت کو په هغه وخت. ما تقریبا 15 میاشتې بعد ما خپل ځان ته یو کار شروع کړ. زه بس الحمدلله په خپلو پښو باندې ولاړ یم. زه شخصا زه خپله خبره درته کوم، زما سره 15 افغانان نور ما سره کار زما په دې کاروبار کې، د سبزی کاروبار کوم، د تازه میوه او د تازه ترکاری کاروبار کوم.
نو څه وخت افغانانو سره تیرې دوی راهنمایي کوي؟ هغه کار څه وخت کوي بیا؟
دا خو لکه اکثرت کار کم شته، دا زه په ویک دیس زه دوه درې ورځې زه وزګار یم، زه کار نه لرم. نو هغه کم ویک دیس چې دی هغه به زما د خپل افغانانو سره مرسته کوم، او والنتیر زه خپل مرکز ته ورځم چې هر څه کومه کې سمه شي وسی کې هغه بس ان شاء الله درې کوي نه د خپل افغانانو.
دا د تاسو وړیا مرسته له افغانانو سره د دې لامل سوي چې زازای صاحب جایزه هم واخلي کنه؟
زمونږ دغه وړه غوندې مرسته کېدای شي څو کومک یې کړی ورسره، خو د دې نه مخکې زمونږ مرکز په پخو باندې ولاړو، زما غوندې همداسې نور افغانان همداسې زما نه مخکې هم دلته مرستې کړي دي، هم یې کومکونه کړي دي.
قدرمن دوستانو، په دې هیله چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د داسې ځوانانو شمیر نور هم زیات شي چې هغه له افغان کډوالو سره پرته له دې چې خپله کوم امتیاز ولري یا معاش واخلي مرسته وکړي. د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه پای ته رسوو. تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وش ساته.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ زخ پرونه.
په سلامونو مو له آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت خبرونې ته هرکلی کوم. نن په درسي ساعت کې د اووم، اتم او نهم ټولګیو تاریخ لولو. د خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له آزادۍ رادیو خپرېږي. لومړی زو او دوم ټولګي تاریخ پیلو. کوم په یاد وینو د تاریخ په تیر درس کې خونکي مبتدا د بیبي هاجرې او اسماعیل علی السلام د تاریخي داستان په لړ کې دا ویل چې اسماعیل علی السلام په کم عمر کې د خدای پاک امر لازم وباله، د خدای په امر او د خپل پلار په غوښتنه قرباني ته حاضر شو، خو زوی او پلار د خدای له دې آزمایښته بریالي وتل. نن به د قربانۍ په برخه کې د خدای د فرمان لپاره ځای کولو وروسته د ابراهیم او اسماعیل علی السلام له لوري یو بل تاریخي شاهکار ولولو. دا تاریخي پیښه د دوی په لاس د کعبه شریفه جوړېدل دي. د خونکي په درس کې به واورو چې کعبه شریفه څنګه جوړه شوه او د جوړولو اهداف کوم وو.
نن مو اوله موضوع ده د کعبه شریفه ودانول. حضرت ابراهیم علیه السلام د اسماعیل علیه السلام په ګډون د پاک خدای جل جلاله په امر کعبه شریفه ودان کړه او حجر الاسود ته د هغه په دیوال کې ځای ورکړه. هغه وخت چې د کعبه شریف دیوالونه جوړول دا دعا به یې ویله: ای پاک او لوی خدای، زموږ دا هڅې ومنه، ځکه ته هر څه اورې او په هر څه پوهېږې. ای خدای، موږ مسلمانان خپل مکې وګرځوه او زموږ په نسل کې داسې قوم پیدا کړه چې ستا مکې واوسېږي. موږ ته د عبادت لار راوښه او پر موږ مهرباني وکړه، ځکه ته بخښونکی او مهربانه یې. ای لوی خدای، په دې ملک کې د هغه له خلکو څخه یو رسول راولېږه چې ستا آیتونه ورته واوروي او حکمت هغو ته وښیي او د هغو اخلاق غوره او حمید وګرځوي، په تحقیق سره چې ته زیات قدرت لرې او لوی ذات یې. په دې توګه بیت الله شریف د پاک خدای جل جلاله د عبادت او لمانځنې لپاره د ابراهیم علیه السلام لخوا په مکه معظمه کې جوړ شو. دا ودانۍ یوازې د عبادت لپاره نه ده، بلکې د پخوا وختونو څخه د توحید د تبلیغ مرکز و. له برکت څخه ډک کور او د عالمانو د لارښوونو مرکز ټاکل شوی و. موخه او مقصد یې دا و ترڅو ټول هغه خلک چې پر واحد خدای پاک جل جلاله ایمان لري په دې ځای کې سره یو ځای سي او په ګډه د الله پاک عبادت وکړي او د وحدانیت پیغام له ځانونو سره خپلو هیوادونو ته یوسي او هلته خلک هغه ته راوبولي. له همدې کبله چې لوی خدای جل جلاله د کعبې حج په ټولو شتمنو مسلمانانو باندې په ټول ژوند کې یو ځل فرض ګرځولی دی، نو الله پاک ورته هغه شتمنو خلکو ته دغه امر کړی دی چې کم خلک شتمن او پیسې ولري هغه باید حج وکړي. راځو دوهم درس ته چې د ابراهیم علیه السلام مړینه ده. ابراهیم علیه السلام د یو سلو پنځاویا کلونو عمر څخه وروسته وفات سو او په فلسطین کې د الخلیل په ښار کې خاورو ته وسپارل سو. پر حضرت ابراهیم علیه السلام باندې لس صحیفې نازلې سوې دي او دغه صحیفې به موږ په راتلونکي او نوي درسونو کې وایو چې د صحیفې او د قرآنی آیاتونو ترمنځ څه توپیر دی.
د درس په وروستۍ برخه کې له ښوونکي مو دا واورېدل چې ابراهیم علیه السلام 115 کلنۍ کې وفات شو او دی د هغو پیغمبرانو له جملې و چې صحیفې پرې نازلې شوې وې.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پیلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
مننه چې له ازادي رادیو څخه درسي ساعت ته وګیاست. اوس هم د اتم ټولګي تاریخ د عباسی خلافت د تاریخ په لړ کې په تیر درسي ساعت کې دا ویل شول چې عباسی خلافت په بغداد کې رامنځته شو، خو عباسی حاکمان هلته له ګڼو ستونزو سره مخ وو او د دوی د حکومتونو ډیر وخت په جګړه کې تیریده. له همدې امله وروسته بیا د عباسیانو حاکمیت له بغداد څخه مصر ته انتقال شو. نن به په مصر کې د عباسی پاچاهانو سلسله پیل کړو. او په دې برخه کې به هونکې اداره ته وای چې په دې تاریخي سلسله کې څو عباسي سلطانانو پر مصر واکمنی کړې او د مصر سیاسي تاریخ ته یې څه په میراث پریښي دي. دا تاسو او دا هم د هونکې درس
په تیر درس کې خو موږ چې د عباسي د حکمرانانو انحطاط او زوال په دغه درس کې موږ د مصر کې د عباسي سلطانیو حکمرانی یا هم په مصر کې چې کوم سلطنتونه تیر شوي دي هغه حکمرانان. اول مستنصر بالله چې د 1450 څخه تر 1480 هجری قمری پورې د واکمنی کړی ده. مستنصر بالله په قاهره کې د یو څه وخت تیرول څخه وروسته د عراق ته تلل اراده وکړل. په لاره کې د تاتاریانو پوځ سره وجنګېدی. د ډیرو وینو تویولو څخه وروسته مصري پوځ ماتې وخوړله. د خپلې ناکامۍ څخه مایوس او ځان یې مخفي هم پټ کړ. ځینې وایي چې په همدې جنګ کې مستنصر بالله ووژل شو. دوهم راجو حکیم بی امر الله د 1461 څخه تر 1501 هجری قمری کال پورې. د مستنصر نه وروسته ظاهر بیرس د عباسي خاندان یو شخص ابو العباس احمد په قاهره کې مقرر کړ. نوی حکمران د حکیم بی امر الله لقب غوره کړ، یعنی پر خپل ځان یې د حکیم بی امر الله نوم کېښوي. وروسته له یو وخت څخه د ده او ظاهر ترمنځ اختلاف پیدا شو. ده یې بندي او نظر بند کړ. د ده د حکومت موده 40 کلو څخه زیاته وه، سره له دې چې د ده په نامه سکه جاري وه او خطبه هم د ده په نامه ویل کېده. لیکن د ده حکومت زیاته موده په زندان کې تیره شوه او بالاخره په 1501 هجري قمري کال کې مړ شو. بیا وروسته راځو د لومړی مصطفی الله دغه حکومت. د حکیم د وفات څخه وروسته د ده زوی سلیمان د مستکفی بالله په لقب سره د سلطان ناصر لخوا پر تخت کښېناستی. د دوی ترمنځ پوره 10 کاله اړیکې ډیر شوې وې، لیکن شرپسنده عناصرو، یعنی هغه خلک چې شارې جوړوي، د دوی په منځ کې شیطانتونه او داسې غلط عمل ترسره کول، د دوی په منځ کې بدګماني پیدا کړه. د سلطان وخت سلطان هغه شخص و چې سلیمان یې پر تخت کښېنوي. د سلطان واک او تنخواه یې کم کړه. بالاخره په 1540 هجري قمري کال کې دی خپل هم وفات شو. د ده څخه وروسته واسق بالله سلطان شو. د سلطنت 6 میاشتې دوام وکړي. کله چې دی معزول یا هم ایسته شو، نو د ده پر ځای احمد بن مستکفی د دویم حکیم بی امر الله په لقب سره د سلطنت په تخت کښېناستی. د دې حکمران په زمانه کې د مصر و فرمان روایان تیر شوله. دوی ټولو حکیم بی الله ته په درنه او د قدر په سترګه کتل. حکیم په 1540 هجری قمری کال کې وفات شو او د ده پر ځای د ده ورور ابوبکر بن مستکفی د لومړي معتمد بالله په لقب سره په تخت کښېناستی. د کابو 15 کاله حکومت وکړي. په همدې ترتیب سره د مصر ټول قدرت د مصر د امراو سره و. لکه څنګه چې موږ په تیر درس کې وویل چې دوی هیڅ واک نه درلودی، هغه حقیقي واک د امراو سره و. راځو د عباسیانو د دورې ته یو لنډه کتنه کوو. د عباسیانو دوره د امویانو په خلاف چې د فتوحاتو دوره هم بلل کېږي، د مدنیت او پرمختګ له کبله شهرت لري. اداري تشکیلات سم او دایمي او موقتي عسکر په ښه توګه تنظیم شول. علم، پن او پوهنې په زړه پورې ترقي او پرمختګ وکړي. علمي کتابونه د باندنیو ژبو څخه په عربي ترجمه شول. تاریخ لیکونکو، طالب کوونکو او جغرافیا لیکونکو د معلوماتو راټولولو او د پوهې د ډیرولو لپاره د یون او سفر کړاوونه په ځان وکړل او ډیر جغرافیایي کشفیات یې وکړل. په لوی ښارونو کې کتابونه پوهنتونونه جوړ کړل. عالمانو، ادیبانو او د پوهې خاوندانو د علم او پوهې په ښودنه کې ډېر کوششونه وکړل. عربي ژبه د ټولو آسیا او افریقا په اسلامي مفتوحه هیوادونو کې رواج شول او عمومیت یې پیدا کړي. په طب، ریاضي او نورو علومو کې لوی استادان منځ ته راغلل. بغداد د عباسیانو پلازمینې په ټولو ښارونو باندې امتیاز درلود. د ملک په هر ګوټ کې لارې، کاروانسرایونه، جماعتونه او روغتونونه جوړ شول. په دمشق کې د ټوکرانو د اوبدلو کارخانې جوړې شوې. د مالګې، سرپو، ګوګړو، اوسپنې او نورو کانونه را وستل شول. په بغداد سربیره بصره، کوفه، مصر، کروان، نیشاپور، بخارا، مرو، ری او داسې نور ځایونه هم د علم او ادب لوی مرکزونه وه.
د عباسیانو د تاریخ سلسلې په برخه کې مو ولوستل چې دغه دوره د علم او فرهنګ د ودې لپاره یو خورا مهم وخت و، او په همدې تاریخي دوره کې د عباسي خلافت په اډانه کې د علم او فرهنګ د ودې ترڅنګ عباسي حاکمانو، عالمانو او فرهنګیانو ته د دې زمینه برابره کړه چې د دوی د خلافت له جغرافیې بهر هم سفر وکړي او علمي تجربې له ځان سره راوړي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د نهم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د نهم ټولګي زده کوونکو ته په تیر درسي ساعت کې دا بیان شول چې شاه زمان د خپل حکومت ډیر تمرکز پر کابل ورټول کړی وو، او د حکومتوالۍ په برخه کې د خو پروګرامونو او مهارتونو لامل د خلکو ترمنځ نفوس هم ډیر وو. خو د هغه د حکومت سلسله هغه مهال پای ته ورسېده چې د یو ملا له لورې ونیول شو او ړوند کړل شو. نن به دا ولولو چې شاه محمود څنګه لومړی ځل واک ته ورسېد، او واک ته د ده په رسېدو سره د هیواد په کومو سیمو کې بغاوتونه پیل شول، او د دې بغاوتونو په پایله کې د شاه محمود واکمني له کوم برخلیک سره مخ شوه.
د شاه محمود لومړی ځل واکمني د 1301 څخه تر 1304 زیږدیز کال پورې د انګریزانو د سیاست نه په کار اخیستلو سره د سدوزیو ترمنځ د سیالۍ نه ګټه پورته کړه. غوښتل یې چې شاه زمان له منځه یوسي. د هغوی پام د شاه زمان ورور شهزاده محمود او بارکزي سردار پتی خان ته چې ایران ته تښتېدلي و راوګرځېد. د انګریزانو په واسطه د توتیو په لاره چول او ټول سیمه ییز ځواکونه له یو اړخه د شاه زمان د وړونو ترمنځ نفاق له بل اړخه دې ته زمینه مساعده کړه چې شاه محمود واک ته ورسیږي. په همدې حالت کې د انګلیس استعماري سیاست پراخوالی مونده. د هیواد په لویدیځ کې هم د هرات د ویش لیوالتیا د کاجاري دولت له لوري څرګندېده. په دې سربیره شاه شجاع د افغانستان په ختیځ کې او د پنجاب د سکانو حکومت په پېښور کې د نوموړي پر ضد په جګړه لاس پورې کړ. د دې ترڅنګ د شاه محمود د دولت ماتې په موخه د عبدالرحیم خان غلجایی په مشرۍ ستر ځواک د غزنی په لور حرکت وکړ چې د شاه محمود ځواکونو لخوا د ماتې سره مخ شو. د دې لپاره چې کابل کې خلک د شاه محمود له ادارې نه خپه و په پاتسن یې لاس پورې کړ او نوموړی یې د کابل بالاحصار کې محاصره کړل. شاه شجاع کابل ته راننوت او د بابر په بند کې استوګن شو. په همدې وخت کې وزیر پتی خان د خپل لشکر سره شاه محمود د خلاصون لپاره له بامیان نه راورسید، خو مختار الدوله په مشرۍ د شاه شجاع لشکر په کازی کلا کې د هغو مخه ونیوله او پتی خان یې له ماتې وروسته د کندهار په لور شاتګ ته اړ او د شاه محمود له زوی کامران سره یو ځای شو. د شاه محمود له ماتې او تسلیمېدو نه وروسته شاه شجاع بلاحصار ته ننوت او خپل واکمنی اعلان کړم. شاه شجاع د لومړي ځل واکمنی څرنګوالی کله چې شاه محمود په لاس شاه زمان ړوند شو، د خلکو زړه بدوالی د شاه محمود په وړاندې ډیر شو او شاه شجاع د فعالیتونو لپاره لاره خلاص شوه. هم هغه و چې نوموړی د کابل د خلکو په بلنه پلازمېنه ته راننوت او د هیواد چارې په لاس کې واخیستې. له کومه ځایه چې د افغانستان خلک د کورنۍ جګړو نه په تنګ سوي وه، د هیواد د امنیت غوښتونکي وه، شاه شجاع په یو لړ کارونو لاس پورې کړ ترڅو د خلکو هیلې پوره کړي. د بېلګې په توګه خپل ورور شاه زمان یې خوشې کړ، د خپل ورور مخالفین یې وځپل او لاغه ډلو دلی عاشق شنواری په دار وزړوه. هغه د بارګزیو اوړنو په پخلا کېدو لاس پورې کړ او د اړیکو د ټینګولو لپاره یې دوست محمد خان خور ځان ته واده کړ. وزیر فتح خان ته د هیواد په اداري چارو کې برخه ورکړه، خو بیا هم دې کار تر ډیره مودې دوام ونه کړ. وزیر فتح خان د شاه شجاع پر ضد د هیواد په بیلابیلو سیمو کې په لمسون لاس پورې کړ، خو ګټوره پایله یې نه درلوده. په پای کې هغه مهال چې شاه شجاع کشمیر او پېښور کې و، شاه محمود د خپلو پلویانو په ملاتړ له بنده وتښتېده او د شاه شجاع ضد ځواکونه یې راټول کړل او په پای کې شاه شجاع په ګندمک کې له ماتې سره مخ او په دې توګه شاه محمود د دویم ځل لپاره پر تخت کېناست. شاه شجاع یو فرهنګي سړی او د دري ژبې شاعر هم و.
د نام ټولګي په تاریخي سلسله کې مو ولوستل چې خلک د شاه محمود او د هغه په دوره کې له داخلي بې ثباتۍ پتنګ شوي وو او دې وضعیت شاه شجاع ته د دې زمینه برابره کړه چې کابل ته ننوځي او د حکومت واګې په لاس کې واخلي.
پام وکړئ، د پښتو خپرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
ګرانو زدهکوونکو، هیله ده چې نننۍ درس درته په زړه پورې تمام شوی وي. په همدې هیله له تاسو مغوښتنه دا ده چې له درسي ساعت وروسته له نننۍ لوستل شوي درس څخه په استفادې په خپلو کتابونو کې راغلي پوښتنې او تمرینونه حل کړئ. نننۍ درسي ساعت همدلته پای ته رسو. د خدای په امان.
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
وزری ماتڑے خار بشی جنگل کبی کتاب بی قلمشی گلشی وجدن در چی بی یواو بی شبنمشی مشا آدم گوخی نا هوا دی بی آدمشی مراوی بادم شی مراوی بادم شی دا هوا وزری مطری شپوتا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی زد زمانے جب ساتلے پا پنجرا کیا شمایا مو بلا دا تاریخ پا دی رکیا زرکیم پا چغو دا وختنو پا دا رکیا اوس میں دا ستم اوس میں دا ستم پا مزی بیا وزری مطڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری مطڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری مطڑی پریمک دیچی والو زم پریمک دیچی والو زم زما وزری مطڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری مطڑی